د ایران سیستان سیمتا د افغانستان د کمال خان بند اوبه داخلي شوی. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی پرون مازدیګر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د برلا پسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان اوبه ورخوشي کړي دي، خو طالبانو بیا دا ویلي چې دا اوبه په کور دننه خوشي شوي دي. د کابل امنیه قمندانی وایي د دې ښار د شپږمې ناحیې اړوند پولیسوخته سیمه کې پرونۍ چاودنې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي، خو رویټرز بیا د عیني شاهدانو او روغتیایي مسؤولانو له قوله د وژل شویو شمېر اته او د ټپیانو شمېر دوه ویشت تنه ښودلی. دا په تېرو دوه ورځو کې په پلازمینه کابل کې پرله پسې دویمه چاودنه ده چې قربانیان یې ملکي وګړي دي. د جمعې په ورځ هم د کابل په سرکاري سیمه کې د چاودنې له امله اته تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه اونۍ د شلو اورونو لوب لړۍ له آیرلند سره پایلوي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ لوبه د سشنبې په ورځ وشي او بیا د اګست تر 18مې له کوربه آیرلند سره د شلو اورونو څلور نورې لوبې هم وشي. له هغه ځایه به افغان لوبډله عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او د آسیا د کرکټ د اتلولۍ جام کې به برخه واخلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین په ژارپوریژیا اټومي مرکز باندې د زوتا ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلې دي چې دا به د اټومي ناورین سبب شي. رافیل ګروسی پرون په یو بیان کې وویل د جمعې په ورځ د اروپا پر دې سترې اټومي بټۍ ډزې شوې چې په اوکراین او له اوکراین څخه ورهاخوا خلک او چاپیریال تهدیدوي. او سپینې ماڼۍ پرون ویل چې د جمهور رئیس جو بایډن د کورونا ټیسټ منفي شوی. نه اویا کلن بایډن د جولای په 1 کورونا شوی و چې څو ورځې وروسته نتیجه منفي شوه، خو د جولای په 1 بله نتیجه بیرته مثبته وخته.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اورید. خبرونه په دې برخه کې د درسي ساعت او د بخښنې د درسي ساعت تعلیمي خبرونه خبري کی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې ښوونکی لومړی درته د روم د امپراتورۍ په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او دا ټول مسایل له ښوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضع څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمېر مېشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټول ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا نننی تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډېر دوام وکړي چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1648 مخصیص کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی اسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1648 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډېر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوي محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له درېمې زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیز روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لوري فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړی. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرو کو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشت